احمد شیبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی دی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پرېکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په دې راپور کې همدارنګه ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې بشري اړتیاوې زیات شوي او سږ کال په دې هېواد کې د هغو کسانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونه وګړو ته رسېږي چې تیر کال دغه شمېر 24.4 و. د غراس پور راپور کې راغلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې ډیری ادارې په دې هېواد کې خپل فعالیت وځنډوي چې د کار هم اړمن کسان په تېره بیا ښځې او نجونې سختې اغېزمنې کړي دي. د مارچ د 8 په اړه د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې سیمه بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند وباله او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یوازینی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او ویې ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واړوي. هغې په ځانګړي ډول د افغانستان، ایران او ورسره د اوکراین د هغو سیمو یادونه وکړه چې د روسي پوځي ځواکونو په ولکه کې دي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د محدودیتونو وبښئ، د ډلې چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي. پرون د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. د دې ډلې مخکنۍ غونډه سږ کال د فبروري په 6 په پاریس کې وه. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هېواد په کچه یې له 1500 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي. د دې وزارت مرستیال وویل شایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نه بخښنې وړ جنایت بللی. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي، خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغان میرمنو د حقونو په تړاو د نړیوالو عکس العملونه لرو. هغه افغان ښځې چې له زده کړو او کار منع شوې دي څه وایي؟
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی.
افغان ښځې ولې پر طالبانو د فشار راوړو غوښتنې کوي؟
خالی ټیکسی شه زروخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې روخیږي بیا ښځې ته وایي چې تک شت صدقې ته واوړل ته نارینه کښینی.
د دې سات د خبرونې لویه برخه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط راپورونو ته ځانګړې شوې ده، خو د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی تر 4:30 بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو معتاد افغان کیسه در سره شریکو.
خپلې درې لوڼې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورور جان پراری سولم، زه به پیدا کولای نه سولم.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونیو ګوټریش د مارچ د اتمې نیټې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د شزو د حقونو لپاره له روانې مبارزې لاس په سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمچي ځانګړي استادې روزا اوتنبایو ویلي چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د شزو حقونه ډیر ځپل کیږي. د افغان شزو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیوال ورځ او په افغانستان کې د خزو د وضعیت پاړه نړیوال خبرګونونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره ل روانه مبارزه بلاس پسر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خبر شوی ویلي ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې له خزو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو افغانستان اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي اوتنبایو له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې او د چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان ښځو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او خوځو په نامه خپل یو پرانستې لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژوندو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د خوځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خوځو او جونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپل خوخي ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي هیڅ ټولنه د خوځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ هم د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او نجونې له ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ اتمه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خوځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې 13 ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خوځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمیر افغان جون او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملی ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي اساسولۍ یا یوناما د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر حقونو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم کړي. یوناما وایي چې د حاکمو چارواکو یوازینی تمرکز د ښځو د حقونو او فعالیتونو تر محدودولو راڅرخي. بل لور ته نن په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو لخوا د غونډو، اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د مارچ اتمه ولمانځل شوه. زما همکار سنا کاکړ له نورو جزئیاتو مو د دې لاریونونو په ارتباط خبروي. سنا کاکړ، مهرباني.
سلامونه، وخت په خیر تاسو ته او زموږ ټولو درنو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې دننه او بهر افغان ښځو د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ یا د مارچ 10 په ګڼو غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو او بندیزونو د لګولو په اړه لاریونونه وکړل. د دوی غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې د طالبانو حکومت پهونۍ کې د 24 میلیون ډالرو د استولو مخه ونیسي او د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې تر څنګ د مارچ د 10 په مناسبت اروپایي ټولنې هم د طالبانو حکومت په دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، جولیا پارسي او دوه لورین کوونکو میرمنو څخه چې نن د مارچ 10 په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، د دې راډیو ته وایي نړۍ په داسې حال کې د مارچ 10 نمانځي چې په افغانستان کې ټولې افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي او دوی د دې اعتراض له لارې غواړي خپل حق تر نړیوال ورسوي. حبیبه شریفی بیا په یو ځان د افغانستان ویدیس په غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیږل شوي انځورونو کې ښکاري چې شریفی د غور ولایت ودانۍ مخې ته شعارونو سره لاریون وکړ، خو د دې پیښې یو عیني شاهد چې نوی غوښتنې نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د حبیبه شریفی پلار نیولی دی او د هغه برخلیک هم معلوم نه دی. په پاکستان کې هم افغان میرمنو ورته اعتراضونه درلودل. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ 10 په مناسبت له څو ورځې راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. دغه شان ټاکل شوی چې په نن د مالمو په سویډن کې هم د مارچ 10 نیټې په مناسبت یوه غونډه جوړه شي.
مننه سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د نن او بهرې د مارچ د 10 ورځې په مناسبت د اعتراضونو راپور له تاسو سره شریکو.
نن د مارچ 10 د شوزو نړیوال ورځ ده. افغان شزی او جونی نن ورځ لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو آی پانتین شو کیږي نه شو کیږي.
په خو از خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم.
پوکرای کور کې
ژوند کاو ماشومان مې ټول ناروغ دي. طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوي دي چې شذ حق نه لري چې ذکر وکړي.
نن د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مهیروي. د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت د زهرو کاروان خبرونه هم د ازادي راډیو د دې سات په ورستي دوه منی مای کې نخ خبرو. د هغه په ځای هم د شوزو په ارتباط ځانګړي پروګرام لرو. د مارچ 10 د شوزو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د پانتونونو او لوړو زده کړو د محسسو له بندېدو سره په کندهار کې سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی یوې لویې برخې طب لوست، بل لورته د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر استادانو د نجونو پر مخ د پانتونونو پر تړل کې دوه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په دې پریکټي سره شزي په بشپړ ډول له خپلو بشري حقونو څخه محرومي شي. تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
د انجنونو د لیسې دورې د شونځوي له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په 9 په افغانستان کې د شزینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د شزینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلان وایي خپل راتلونکي ته اندېښ منی دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له شزینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سو. شافیه وایي په ډیره سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابراوه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو لکبله، ډیر داس نور مشکلاتو لکبله ما خپل دولسم سم پایته ورسول او کلاس مګي. د هغه څخه وروسته ډیر امیدونه او ډیر هیله مې درلوده چې زه به وکولای سم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د یو لسم سمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسله هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، مشهره ورځ تک د دې ویر سره چې نن به وی کسبا خصمش پهنتونه نه به هم حکیم نظام حتمن را بندوی اوس مش ټول پسړه کې دا نومیندیل ویدل و چې دا د علم حاصلولو درازې بس مش پر مختمی بندیج خود دی ویری سره سره زموج د زړه په امیکی دا دیو بل و چې پهنتونه بند نکړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي خو متاسبانه دا دیو هم رسوا اوس مش ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاورس وي.
سنا یو بل محصله ده دا وایي انجنونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړې، سخت زیارې وګاله او له ستونزمنو شرایطو تیرې سوې، خو د طالبانو حکومت ور باندې زده کړې بندې کړې.
اول خو موږ خپل دولس کاله په ډېر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته. هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامی امارات رااله ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځی شروع کړم. اقتصادي حالت مو سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او 15 خصوصي د لوړو زده کړو موسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسساتو کې د 904 دیش په شاوخوا کې شزینه محصلانو خپل لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي موسسې د محصلانو معاون بریالي سمسور وایي د دې موسسې په درو پوهنځیو کې 324 شزینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې د روان جمعني سمستر یعنی 401 کال ټول 324 شزینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 271 د طب پوهنځي شزینه محصلین دي، 15 تنه د اقتصاد پوهنځي شزینه محصلین دي، او 20 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي شزینه محصلین دي، چې مجموعه شزینه محصلین 324 تنه کیږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو موسسې معاون الیاس وایي د یادې موسسې 202 تنه شزینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو موسسه کې 202 تنه شزینه محصلانو شتون درلودی چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړه پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنه په طب پوهنځي کې او پاتې 20 تنه په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د شوزو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د شوزو زده کړه د شوزو لپاره ده.
د شوزو زده کړه د شوزو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه شوزي دي، او شوزي څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې شوزه د شوزي مشکلو حلولای شي، او خاص یې کېدلی شي نری هم ورحل. مثلا په صحیح برخه کې د شوزي د ولادت مسله ده، د شوزي د ځینو مرزوی مسائل دي چې دا د شوزي لپاره خاص مشکلات به له شوزي نه سهاله ولای. یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې شوزي کېدلی شي چې کوم مشکل یوازې شوزي ته وویل شي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د سه شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امرسانی پورې ځنډول شوی.
د افغان خوځو نجونو غکول نه اوریدل کیږي.
کپویګه مز ما حق څه دی خو هیڅ مم له لاس نه کیږي.
د بیان لپاره الفاظ نه لرم، سم دا درد دومره دی.
د افغان خوځو د ستونزو حل لار څه ده؟
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبري کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیخ پر نیخ خبري وکړي.
د خوځو او نجونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي رادیو خبروي.
اوس یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې د ورانکاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل. د دې هیواد دفاع وزیر ویلي چې د نارت سټریم پر نلیکه د 13 سپتمبر میاشتې په حملو کې دوی لاس نه درلود. جزئیات له نوریا سنوري څخه.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال ګازو پر نارد استریم نل لیکې حملې یوې اوکراینی پلوې ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سیشن بي وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوې ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي. سویدن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي دا نتیجه اخیستې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نلیک په قصدي ډول برید شوی. خدا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیک دولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکی وه سخته زیانمنه کړي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلوې ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلوې ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک سویډن او جرمني ترسره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو په خاطر په وړو کارونو بوختې دي وایي په دې وروستیو کې کاروبار خراب شوی. دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې مېړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپل اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په مخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړې دي. نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. د په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي کله کار وکړمه. دا کاروبار په ټپه لاړ دي. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور نو د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي. اوس کاروبار نشته.
حکمل وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره د مسد کومک وکړي. اوس د طالبان ورونو چې د دولت نیولی خو دولت دی په لاس کې ده پروژې ورته راوړي. دی ته کار ورکړي. د کار زمینه ورته برابر کړي. دی بېچارهګان اولاددار دی خانه بدوش دی مجبوره داسې کار وکړي. دی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
اندایما په نظر سه معلومات لرم تقریبا 2.5-3 زره خلک دی. د خزی دی چې کاروبار کول وس کاروبار نه لري. کاروبار نسته. دی بیچارهګان دغه سپ مکارونه پټا پلار نه داسې ګرځي.
حکمل زیاته وی د شجنه کاروباریانو له دغه وړو وړو دکاندارو یو سره د هغه کورنۍ د هغه ماشومان او ژوند شکه دی سي.
اند دې ګور اولادونه تحصیل ته رسیدي. اولادونه کاروبار کولای شي. اولادونه لیک په خپل پخو دریږي. دا خپل انسه د کور نه ناور د دې ته کاروبار پیدا کیږي او ګلروري پیدا کیږي. دا خو ډیره ګټه وره ده وروره.
دا نرګس حکملی په باور کده دغه شزو کاروبار خرابېږي اړي دي چې په دروازه او یا ځین نورو کارونو لاس پوري کړي.
اولادونه دغه سپی سرنوشت او بي تحصیل پاتېږي. دې په خپل روري نس پیدا کول مجبور ده دیګه دی وکړي.
دلته شزی په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د شزو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولې دي. هغه میرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري د شزو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای شي.
په کندهار کې میرمنې د شاري ټکسي موټرو په ډکیو کې له یو ځای بل څخه بل ځای ته سفر کوي. دوی وایي دغه سفر ورته ګران دی او سخت په تکلیف شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټر سایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. خود شوز لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلول اجازه ورکول کیږي او نه هم د شاري ټکسونو په سیټونو کې. شزی د ټکسي په ډکو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو شزو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه شوې ده. اته وشکلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسیدونکې ده چې خپل لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړي. نو مړې وایي چې درې کاله پرله پسې به هر ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپاري پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره دغه حالت سخت ځورولی ده.
خالي ټکسي ښه زر وخیږي په سیټ کښېنې دې ځای ځای را خپل منزل رسېدلی نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا ښځې ته وایي چې ته کښته سه، دکۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېنې. او بیا موټر ودرې، ښځه راته کېږي، زه خپله دغسې کړې مې جراته سیم په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر میرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډیرو میرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښیږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانې، د ښوونځي استادانې او په دفترونو کې کارکوونکي ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټې وړل کېږي، شان وړل کېږي، مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتی دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورټي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیر څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړي وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دي دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دي ورسول سي.
شپه کاله د ټکسي چلوم، ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سیل سي ورکي او پخوا وخت کې تللې په تیر نظام کې اوس په نظام کې ځي او داسې دی له سیل سي ورکي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي او به نارینه چې دی په سیټ کې ځي. هغه بره پیسې نه ورکي، غدر ته وای چې زله سایدر کوم کوړې مې وېسه کنه مې وړم په ډګي کې ځما. په دا خطر باندې موږ په سټ کې نوړو، په ډګي کې وړو چې په سټ کې مزه شلې ورکه. دا شزې ست بیا شلې نه ورکه، لسې ورکه په ډګي کې زی. دا داس د چ په ډګي لسې کرا ده، د سټ بیا شلې کرا ده. بل نه خو به دې وېش سر نه کښینه، مجبور چې شزه په ډګي کښینه، نارنه په سټ کې کښینه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوی د موټر په ډګي کې د میرمنو سفر ووس په کندهار کې یو کلتور ګرځیدلی. نوموړي وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د حل لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لارې ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ، خو تر څو ونیو فعالیت ورسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سپل. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ټیکسي په ډکو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته لارښوونه وکړه چې شاري ټیکسي چلوونکي پرینش دي چې ښځې په ډکو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه شایي چې هغوی دې په ډکو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والی له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته شاري ټیکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل شوه چې ښځې په ډکو کې کښېنوي.
وړاندې د مارچ د اتمې په مناسبت د ازادي او مشال رادیوګانو ګډ پروګرام لرو. دا خبرونه انیسا اجمل او فریده سیال وړاندې کوي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه